راپورونو لمخه لکتر لګه 14000 کسان چې اکثر ځوانان وو توقيف شول او په سیمه کې سخت امنیتی تدابیر ټینګ شوی چې البته له دې ډلې شاوخوا 3000 کسان وروسته بیا خوش شول. اوس د کشمیر خلک یوازې یو امید لري، هغه دا چې د هند ستره محکمه د نومبر په لومړیو کې د پارلمان لخوا د اساسي قانون د 300 مادې د لغوه کېدو د پریکړې په اړه بحث په پام کې لري. کشمیر ته ځانګړی موقف د همدې مادې له مخې ورکړل شوی و. د دې بحثونو نتیجه به په 2 میاشتو کې اعلان شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ په افغاني ټولنه کې د جرګې په ارزښت او دودونو راپور برابر کړي.
هرونو کې د وګړي نظر اخست، کله کله به خپل نظر پرې خوده، د وګړي نظر به معنی په دې اړه باندې ډېر شواهد.
په هنر جاج کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت خبرې کوو.
ځان له ځان له بل بل یو ټیکی دی چې ځان له یو دنیا ده، یو ټیکه ځان له یو دنیا ده. نو خامخا نو چې تبله نیوی نو بس بیا خو
فنکار برخه کې له شاعری امینی فنا سیدی سره د هغې په فن غږیږو.
ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم، نو هغه کې د توبا د ونې د نامز ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې و چې نیکه سره مې
په زرپاڼه کې به لنډې کیسه واورئ.
بیړی رانږدې کېده، غږ یې نه و، که یې غږ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و.
او په ورېښمین خیال کې به د ریشما شفا په غږ استاد ناشنا ستړی ډالې شوی سندره واوري.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ټکنالوژي په اوسنی چټک پیر کې د معلوماتو راکړه ورکړه له پخوا څو برابره چټکه شوې ده، او باید دا پروسه چټکه شي، ځکه څومره چې ټکنالوژي پرمختګ کوي هماغومره د ټولیزو اړیکو وسایل هم چټکیږي. د اوسنی پیر د پنځول شوي یا کیدونکي ادب روح او روان هم تیر ته توپیر کوي، دا ځکه چې ټولنیز چاپیریال او نوې پیښیدونکي ټکنالوژیکي پیښې ادبیات متاثر کوي. که پخوا په شعر کې د ګودر یادونه شوی، پوله پټه یاد شوی، د بام دیدنونه یاد شوی، نو اوس د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولیزو اړیکو د وسایلو یادونه کیږي، دا ځکه چې په ځوانو شاعرانو یې اغیز زیات دی. نو دا باید هیر نه کړو چې د پخوانی شاعرۍ غوښتنې هماغه وي، او د زمان په بدلون سره د نوې شاعرۍ او یا نوې پنځول کیدونکو ادب غوښتنې د نوې زمان پورې اړه لري. په دې هیله چې ځینې پنځول کیدونکو ادبیات مو د زمان له بدلیدونکو رموزو سره سم بدلون وکړي او فکری تغییر رامنځته شي. رادیو مجله پیلو، او په پیل کې له مریم توخی څخه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
په یو لس ولایتونو کې فرهنګي زونونه جوړیږي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د جمهوری ریاست د چارو ادارې له لوی ریاست سره په همکارۍ په دې برخه کې د چارو د ښه سمون په موخه په یو لس ولایتونو کې فرهنګي زونونه جوړیږي. په دې غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی په لنډو خبرو کې وویل چې دغه زونونه د ولایتونو د اطلاعاتو فرهنګ ریاستونو په چوکاټ کې جوړیږي چې ټولې فرهنګي مسلې له واحد مرجع څخه راهنمایي شي. هغې وویل چې د فرهنګي زونونو د جوړولو په اړوند عامه پوهاوی یو اساسي اصل دی، او خلک باید په دې پوه شي چې فرهنګي زونونه په کومو موخو جوړیږي. په دې غونډه کې د چارو ادارې د لوی ریاست د ملي پروژې د چارو له تنظیم او پانګونې سره د ملاتړ رئیس عبدالباری بلوز د فرهنګي زونونو د جوړولو په اړوند معلومات ورکړل. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د پالیسۍ او پلان رئیس عبدالمقیم افغان د دغه وزارت د فرهنګي زونونو د جوړولو د پیشنهادي طرحې په اړوند خبرې وکړې. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري د بامیانو له والي محمد طاهر زهی سره په دغه ولایت کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې او د لرغون پیژندنې پارک د جوړولو په اړوند خبرې وکړې. په حقیقتنه کې چې د دغو دواړو ترمنځ وشوه، په بامیانو کې د فرهنګي میراثونو په ساتنې او د لرغون پیژندنې پارک د جوړولو په اړوند په خبرو سربیره د بامیانو د چمسو د ترمیم په اړوند هم خبرې وشوې. پوهان باوري وویل چې د تاریخي ابداتو او فرهنګي میراثونو ساتنه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دندو یوه برخه ده، او بامیان د هیواد یو تاریخي ښار دی او د هغه تاریخي آثار او ابدات د نړۍ د فرهنګي میراثونو په فهرست کې شامل دي. هغه وویل چې د دغه ولایت د آثارو او ابداتو د ترمیم لپاره یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې دي. دغه راز د بامیان والی د دغه ولایت د لرغون پیژندنې پارک جوړول او د تاریخي آثار او ابداتو ساتنه او ترمیمول مهم او ارزښتناک وبلل. په کندوز کې د استاد سعد الدین شپون د دویم تلین یو ورځنی علمي سیمینار وشو. په کندوز کې د هیواد د نوموتي ناول لیکونکي او په نثر کې د ځانګړي سبک څښتن ارواښاد استاد سعد الدین شپون د دویم تلین په مناسبت د پسرلي ادبي کلتوري ټولنې او اطلاعاتو فرهنګ ریاست لخوا یو ورځنی علمي سیمینار جوړ شو. دغه یو ورځنی علمي سیمینار چې د کندوز ښار ښاروالۍ هوټل کې جوړ شوی و، پکې دولتي چارواکو، قومي مشرانو، د پوهنتون استادانو، زده کړیالانو، د مدني او فرهنګي ټولنو استادو، لیکوالانو، شاعرانو، ځوانانو او میرمنو ګډون کړی و. په غونډه کې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې مشر میلمنو ته د ښه راغلاست ویلو تر څنګ دروخت شپون په کارونو او هنري شخصیت لنډه رڼا واچوله. نوموړي وویل چې که څه هم په دغسې سیمینارونو د ارواښاد استاد د کړو خدمتونو حق نشي ادا کېدی، خو بیا هم د دوی دغه کوچنۍ هڅې لویو کارونو ته لار پرانیستلی شي. ورپسې د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست رئیس فدا محمد ارزښت د اطلاعاتو فرهنګ وزیر آغلې حسینې ساپۍ پیغام ولوست. د خان آباد ولسوالۍ او د شپون صاحب د کورنۍ په استازیتوب قومي مشر او د آموزون کرکټ مسؤول محمد الله خالد خبرې وکړې. نوموړي د شپون صاحب د تلین په مناسبت د سیمینار د جوړېدو له امله خوښي وښوده او د کندوز اطلاعاتو فرهنګ ریاست او پسرلي ادبي کلتوري ټولنې څخه یې مننه وکړه. همداراز د کندوز د کلیو پراختیا رئیس دوست محمد ریحان، د کلبای زیایی مسئول حاجی ضیاءالحق زیایی په نوبت سره د استاد شپون په شخصیت او هنري ژوند هر اړخیزې خبرې وکړې. د سیمینار دویمه برخه کې د کندوز پوهنتون استادانو او لیکوالانو د ارواښاد استاد شپون په ژوند، د نثر په بیلابیلو ځانګړنو او پښتو ادب ته د استاد د کړو خدمتونو په اړه علمي مقالې ولوستلې. د سیمینار په وروستۍ برخه کې هغه ویډیویي کلپ چې د حیات الله نظري په زیار چمتو شوی و، ګډونوالو ته په سکرین وښودل شو. د سیمینار وروستۍ ویناوال د کندوز ولایت مقام د ټولنیزو چارو مرستیال نجیب الله عمر خیل بل وینا واوروله. نوموړي دروخات استاد شپون په ژوند خبرې وکړې او د کندوز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست او پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې څخه د سیمینار د جوړېدلو له امله مننه وکړه. د سیمینار په وروستۍ شیبو کې د پسرلي ټولنې غړي لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر لخوا پریکړه لیک ولوستل شو او هغو استادانو ته د کتابونو ډالۍ ورکول شوې چې سیمینار ته یې څېړنیزې او علمي مقالې لیکلې.
جرګه د هغه ټولې نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړوي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نو انسانانو به خپلې ستونزې دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولي، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی. افغانانو د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې دي. په نننی راپور کې د جرګې د تاریخ سربېره د جرګې په ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت خبرې کوو. راځي وګمې جبرخیل ته وکشو.
جرګه د هغه ټولی نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړیږي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی دی. افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولېدنه د انساني تاریخ یوه ډېره لرغونی برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو لخپل صحابه سره به مشوره کوله جرګه به کوله په کارونو کې به دیوغوی نظر اخسته کله کله به خپل نظر پرې خودو دیوغوی نظر به معنا په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابه و مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابه و سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قرآن کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نومونه سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکي حاجی عقل شاه سحاک بیا وایي چې لا ماشومتوبه له جرګو سره سره کار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو د شروع نه د 5000 کلونو را پدې خو د پښتنو جرګه یو نه نوي یو دایمي یو د سهول هلار ده. کوم وخت کې جرګه نه سهول هنسته چې جرګه واغه وطن کې غو وطن کې به سهول هي، غو وطن کې به امني. په کوم کلی کې چې جرګه یې د جرګې مشران معلومي الته به امني. څه جرګه نه یې دغسې ګډوډي بي په نه په زراعو کې هم کړی ده، په مرکو کې هم کړی ده، په د قتل په مسلو هم کړی دی، په دوه قومونه سره جنګونه کړي دي، د دو کې هم کړی ده. هغه یو ډیر مظلوم و، دا یو ظالم و، چې هغه ظالم نن هم نشته. دا د ظالم چې اوبه واته ویلې داسې به وکړي چې یوه لور به دغه دته ورکړي او دغه به غته ورکړي. مال دا خو هېڅ امکان نه لري. تا خو ډوډۍ کړې او ډوډۍ مو خوړه، موږ سکځو د ولس سپینګیري عوام چې څه ویلې ده ته معلوماته پس لګه موږ دا پرېکړه کوو. نو جرګه مار کدی په رښتیا سره جرګه کې هغه باید مظلوم طرفداري نه د ظالم حق معلوم نه کاغه جرګه مار نه.
د کونړ ولایت اوسیدونکو عزیز ګل ساپه وایي چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګې جوړوي. دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه دی نو ما وړي وایي
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوه کورنۍ یا دوه کسانو په منځ کې ستونزه مخته راشي یا جنګ وشي یا په بله کومه یو مسله چې خفګان ته خبره سره ورسیږي، نو بیا د کلي مشران سپینګیري هغوی په دې خاطر باندې چې دغې ستونزې مخه ونیسي او دا ستونزه نور هم غټه نه شي هغوی جرګه کوي. معمولا هلته د کور کلي مسایل ډېر زیات وي، لکه د پولیو پټي مسایل وي یا د ځینې غنم بعضې څاروي د نو کورنیو خوري، په همدې باندې سره ستونزې پیدا کېږي. او اکثریت کلي داسې دي چې هلته دوی ترو نظام سره اوسیږي، نو اتمن ترو نظام په منځ کې ځینې رقابتونه مې په ډیره وړه خبره مانی هغه په منځ کې اکثره شخړې پیښیږي. نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او خره رم دغه ده چې مشران سره راټولېږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي. کم یو چې ملامت وي ملامت ته ملامت وایي، او کم یو چې سلامت وي هغه ته سلامت وي. بالاخره یو فیصله کوي او فیصله بیا داسې وي چې مشکل حل کېږي، یعنې د لا زیاتې ستونزې مخه نیسي.
دی وایي چې د احمد شاه بابا ټاکنه هم دی وی جرګې پر بنسټ شوې ده او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې خي بیلګې ولسی جرګه، د مشرانو جرګه او انانوي جرګې دي. د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینواره وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي اداره د ستونزو درامسته کې دا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګې لاره حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې ورته جرګه ویل کیږي، په اسلامي تعلیماتو کې اوس دکړو کې د صلح ویل کیږي. د هغه ابتداء د اسلام نه په قضایي اموراتو کې محاکمه د اول دوه مدعي مدعیه دي ته واداره کوي، دي ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسائل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي، د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې دغه نه تخلف وکړي، باید هغه ورباندې جاری شي. نو مخکې له دې نه چې محکمه د دوو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي، نو هغوی دې ته تشویقوي، دې ته واداره کوي چې تاسو لاړ شئ خپل منځ کې صلح وکړئ، خپل منځ کې جرګه وکړئ، سپینګیري او مشران مخاور خلک.
کله چې د ښکلو هنرونو خبره کوو نو موسیقي مو خامخا مخترازي، او په موسیقي کې بیلابیل آلات خپل ځانګړی اهمیت او ارزښت لري. طبله هم یو له هغو آلاتو ده چې د موسیقي خوند او رنگ ته ځانګړی روانوالی وربخي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلی په ارزښت، جوړښت او هنر خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه استاد عزیز الله چې خپل قیمتي وخت مو مختراک او پښتنم دا کوم چې د تبله لڅ شي جوړي.
تبله خو دا یو چې ده میس ده ته د دامه وي
ها
ولته په اردو کې ورته دامه وي ولته موږ اوسه سبقانان ورته په بم ورته وي ولې دې اواز دروند ده دې ته بم وي او دا بل چې ده ورو کې دې ته زیل وي دې اواز لګ نری وي جګ وي نو دا بیس لري او دا چې دې زیل
او دا غم د میسونه جوړي
نه دا یو د لرګي نه جوړ دی او د میسونه جوړ دی
استاد د پاس په د پاس چې پیلې کېدلې دا ربړ غونډې دات شې دي
دا چې ده دا سرمند دا چې ده د ګټ سرمند او زه سرمنده او لکه هغه به هغه اوچی کی جوړیږي هغه تراشم نو بیا دې د پر مکمل خپل استادان دي نو چې دا به بنل کیږي دا جوړیږي دې پر پوره مکمل وخت لګیږي
او دلته په افغانستان کې جوړیږي کنه بهر ناراضي
بل څه دا خارج نم ډیر زیات راضي او ټول د شکر زما خپل افغانان دي چې هغه په خپلم جوړي
او معمولا که خراب شي ترمیم هم دلته کیدی شي
او بس چې خراب شي دا صحیح ورته وي دا تور کې په لګیدل په دیواله کې زیل ورته وي کاټي ورته وي
بالکل
نو دین چې دا تور کې وولو زی بیا د خپل استادان دي هغه ته وی سو هغه به د پاسه په نور تور کې ولګي صحیح په ولګي نو کو به وش کې نو به مجبور شي بل سرمن
ما سره اکثر وخت یو پښتني کله چې دا موسیقاران د موسیقي سرکې پاغه وخت کې په دغه لوی تبلی باندې چې دا غټه راکنه شي بم ده په دې باندې یا وړه لګي یا په پودر لګي دا ولي
دا دې د پاره چې دا وړه پینې وي دا ډېر خوشک आवाज کوي زیل आवाज کوي لکه دې کې دا درنواله بیس پکې نه وي دا چې وړه لور کې نو دا خپل بیس پیدا کی یو زیل شي او بم شي لکه دا دواله شي او زیل
ته تاسو आवाज وباسه د بم او د زیل
دا بم دې او دا زیل
دا زیل دی ښه
دواړو کله کاواز
او دا چې بیا کله په موسیقي کې چې دواړو وغږوي نو دواړو आवाजونه سره برابر شي بیا خوان راپېږي
او یو زیل یو بم دا دواړه خپل لیول کې یو شانته وو دا دواړه به د سې لیول کې غږی چې لکه بده مونږ لګیږي او یو شته جوړ شي ټیکټ جوړ شي او شته جوړ شي
اکثره وخت سې زین وخت په یو تیګه کېږي دی او رقم ته بل आवाज کوي
هغه خو دا خلک خوښ کوي کنه دا خو لکه سنګیت کې دا خبرې نشته چې دا تیګه پکې د خپل زمونږ افغانان دي دوی بس هغه یو مستی کې خلک عوام خوشاله شي نه کړه
بالکل
زمونږ عوام وطنداران دي دا ټول خوشاله شي کنه دا قصې پکې نشي چې دا تیګه په اصول او دا په بل شی اصول او دا پلان کې وي
هغه لړګي باندې کله کله و هي
او دا خو بس د خلکو دغه د پر لکه نن سبا موسیقي ډیره تیزه شوې ده لکه کلاسیکل سګنا او ریبل څه څه غزل ډیر کم خلک اوري نن سبا زیاتره هم دغه شه درزو غب دي درزو غب دي درزو غب دي ترغه پوره چې پروګرام ختم شي زموږ په خپل په سر باندې مدر دي
ټول
نه راوځي لکه نن سبب موسیقي بالکل نیم نه زیاته لکه دغه شوی ده نو
او استاد یو پښتنه کوم تبلا دا چې ته په موسیقي کې نوي نو څه تاوان ورسی
لکه تبلا چې په موسیقي کې نوي لکه د موټر چې سلور پای نوي
ان بي پایو موټر یو چالان دي
نو لکه موسیقي دا ستیک دا خبر وای بس شعر به مو وای طرز به مو وای هارمونی به مر سره وای خدا نیمګړی وی تبله د سه شه ده ریدم لکه دا د هغه سلور پای دی چې ګاډي مکمل جوړ کې او ټیرونه پکې نه وی نو بس هغه خو
ها څه ګټه ده د موسیقي د پاره د تبلې یعنی موسیقي روانه کوي که څنګه
نو بالکل او 50% پکې د تبلې پکې
تا مخکې د ټیکی خبر وکړه دغه ټیکه څه شی ده
دا ټیکه لکه چې تاسو ماته ویل شي دا ټیکه د څه یو شی ده لکه د ګاډي موټر پایې دي تبله د څه یو شی ده چې زمينه ورته څه دغه کوي جوړي لکه څه
بالکل دغه
جوړي نو چې خاننده خپل شعر وي طرز وي نو تبله ور سره شروع ما غیا کیروي دا دروي یا چنچل وي مقلي وي
دا ټیکو نمونه
دا ټول ټیکی دي ځان ځان بل بل یو ټیکی دي ځان له دنیا ده یو ټیکه ځان له دنیا ده نو نو خامخانه چې تبله نیمه نو بس بیا خو
په دغه شرقي موسیقي کې به تقریبا څومره ټیکی وي ټولي
ولا ټیکی خو ډیر زیات دي سبا خو خلک غږی لکه ټیکی خو تقریبا ډیر زیات ټیکی دي
به
حساب تقریبا 300 څومره ټیکی دي چې ما ته په خپل هم څه خبره شي ذهن کې مې نشته ده نو نو سبا چې خلک غږی هم دغه سلو 15 ټیکی دي تا غږی
مشهوري مشهوري په پښتو کې کومه ډیره مشهوره ټیکه ده
اوس پختو کې دا زمونږ استاد خپل لکه تینګړه ورته وي
پختو کې وي
پختو کې دا ساده یو دغه چې لکه په دې کې ډېر زمونږ پختو سندرې
دي ته تلګوغه غو دغه ټیک چې درته راکړه دا تینګړه ټیکا او هغه مغولي بیا کوم اندازه
مغولي اوس دوه رقم ته مغولي دی او چې دی لکه کلاسیکل دغه دی لکه یو زمونږ استاد سو د لوګری سازونه کې غوغو لکه مغولي دی ته اوس ګوره اوس لوګری او سات دی زه به درته خیر دی لګزره
او غوغو
روپک مغلی لکه زمونږ افغانان دي چې دته لکه دواړو مونږ لکه افغانان زمونږ خپل وختي مرته د لوګری ټیکا ده دته مغلی ویل کیږي اوس په هندستان کې چې ده لکه هلته مغلی دوه شانتي دي همدغه دغه دی کنه لکه روپک مې درته ویل یو روپک دی یو مغلی
بالکل بالکل
دواړه سیم سیم دي په وزن کې یو شی دی او ماترې دی لکه اوه ضربه دي دا مو ضربه دي او چنچل موزر بده روپک موزر
دا چنچل او دا وزر بچنګ معلومیږي کې دلته پوسټ تېما ته تبلیغ خوده شي چې دغه زربونه دي
وز چې دا تبلیغ کوم نو دا اگر نه پاتې چې اوس بل کس ویني چې هغه کزویم ته وزن ورګه یو دوا درې سلور دغه سیل
او تل په کلار وګه کوزه به ورته در سره وایم کنه زه
دسته به حساب 1 2 3 4 ماچه 1 2 3 تبا 1 2 یو دو درې تر وو پورې به
صحیح صحیح ها
یو دو درې سلور
یو دو
دا ډېر مشکل
دی دا ډېر مشکل دی زبنه
شیب جان تاسو خیر دی
شیب جان تی وای تیرا تو وای شیب جان تی
1 2 3 4
بالکل خا استاد دغه اغلک ساری گا ما پا دانی امدا شانتی
بله سه بالکل تبلا سه مو سه ما ماغه شه ده که څنګه چې موږ ساری گا ما پا دانی سه سانی دا پا ما ګر دغه سه تیندا تینتا لم ده
په افغانستان کې په دغه نو لکه لګ نارمل موسیقي چې لکه چې آرام وي په دې کې کوم راګونه تاسو په کومه ټیکا ډیره کاروي په موسیقي کې
نو پاره کې هم دغه کیروټه کې شول دادرش دا ټوله ټیکې ته کاوي شه په دې آرامه کې
ستاسو کې دي چې په یو یوې سندر کې څو ټیکې وشي
او د سم کې دي شي چې په یو سندر کې ته دوه ټیکې استعمال کې
ها
دریم کاوي شه خو هغه د پاره مغز طرز هغه سره لکه ارنجمنت د میوزیک ډایرکټر دی
او
چې هغه غواړي په یو ټیکې کې جوړې په دوه کې جوړې په سلور کې جوړې چې څومره کاوي شه دا د هغه خپل لکه دغه د سو کوي شو کې مشکل نشته د پټو کو کې هغه ته مغز ترتیب کیږي مغز ورته زمینه مساید کی گامر سیز چاغ ټیکې پکې استعمال شي
نو د خوغه د ټیکو موضوع شو په افغانستان کې د سي تکړه تکړه موسیقاران یا تبلیغګون کې چې ډیر مشهور دي او حساب پکې دی داسې شته
او وزن بل څه بالکل شته خو خو استادان شته
پکې څوک دي داسې اکثره یو سپینګری شوی دی او
اوس خو شکر الحمدلله زمونږ خپل استاد نه دی الحمدلله ځوان دی او نوخه نامی سړی دی او افغانستان پاکستان لکه تر کوم ځای پورې جرمني پورې تر لکه ډېر ملکونه یې کتلي دي استاد سنم ګل نومېږي ته حاجي صاحب چمن ګل خو دې وبخي جمله مړو سره تغییر ور دی کشر ورور یې دی د استاد مینا ګل
موسیقی
افغانان پیجنی نو استاد سنم گل خو استاد سره ده اوس نورم سره د کابل کې مشه خو استادان شته ده بوشه لکټیر دي
نو استاد زموږ د پروګرام وخت هم کم ده په پای کې یو ټیکا زموږ اوریدونکو ته وغه غو د سیخه چې هغه واوري او خود پامانی به موږ تانم ډیر مننه چراغلی کور دی ودان
من شالوس ټیک ته زبا دوی ته داسې یو ټیکا به وغه کوم چې مقصد اوس زه یوازې منو داسې یو شی به وغه کوم چې همداسې لکه
خوندور راشي
نو دې ټیکا ته دا کیروا ټیکا ده
کیروا
صحیح کیروا کې لږ زر خیر دی او یوازې مو خیر ده که شي کم زیاتې کیږي کوم نه زه معذرت هم غواړم او بخښنه غواړم ټول
فنا سیدی یو له هغو شاعرانو ده چې رسمي زده کړې نه دي کړې. هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکس خز زده کړې. د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل. دا چې ولې شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعري کړې دا د دې ورته پښتنې په ننني فنکار برخه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل تر کوي.
فنکار
نو شاعره امنه فنا سیدی را سره استودیو کې ده او خراغ لاس پورته وایي
میرا زیات مننه وګمه جانې هر څه مخ کې خو سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدیمونو همکارانو ته اوریدونکو ته وایم خوشاله یم تاسو سره خبرونه کوم
ډیر زیات مننه زه بل تاسو نه اول دا پوښتنه وکم چې تاسو په داسې یو ټولنه کې چې د خزو په وړاندې ستونزې ډېرې دي تاسو شاعري کوي او ولې تاسو شاعري کوي اله د شاعرۍ مصدق
شاعري سره خو نو ماشوم ته ومه مینا و د یو شاعرانه ماحول کې لوې سوې ما نو دا مې یو ارمان اوسې زه یو وخت شعر ولیکم دا هر شاعر شعر به مې چې لوست نو خوښه به مې سمه بل سې کاس یا دا شعر زما و یو یا ما هم یو وخت وکولای سم چې زه هم یو وخت شعر ولیکلای شم
اغلی فنا سیدی استاسی ټولګه چاپ شوه او په دې ټولګي باندې یو ډېر ښه شناونه هم خپل شوی ده البته تاسو دارته وایست چې د دې ټولګي نوم څه ده او اولی مدانو مرته غوړه کړی ده
نوم دې ټولګي نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دې
د توبا تر سیوري لاندې
bale
aha نو ځکه مو ونه هم په دې توبا رسم کړی ده یا کړی ده
او دا تاسو bale بختنه په ځوا کې باید وایم چې دا نوم له ماشوم توپ کې چې ما وکړه ماشوم توپ او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شیرونو متعلقم ناغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډیر راغلی دی نو هغه وخت یو ورځ داسې و چې نیکه سره مې شیرونو لوستل د حافظ حضرت حافظ دیوان مو راخیستی و یو شعر و چې هغه زما ډېر خوښېده دو بیت به تاسو ته ووایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې پکې د توبا ذکر راغلی بیتونه داسې دي فاش میگویم و از گفته خود دلشادم فاش میگویم و از گفته خود دلشادم بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم او سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز به هوای سر کوی تو برفت از یادم کلا چی ما داشی رو لسنو نکنم بکنو کسی توبات څه تا ویان زیاتره وخت مې شیرونه لوستل نو نکنه بم پختنه کو بیا غراته چې داسې توبا جنت کې ونه دا د دې لپاره چې ټول شر حراته ویني نو بیا په ما په ځله لامه ما شوم ته مرند یو تصویر د دې ونه زما په ذهن کې نو بیا مې ډیر خو هیله زما په شیرونه کې ډیر د توبا ونه ذکر راغلی دا او بیا مې هم دا نوم کتاب ته ورکړ
ډیر ښه استاسی ټول ګما سره لاس کړه په دغه ټولګه کې تاسو ډیر ښه شعرونه لیکلي دي، نظم هم پکې شته او غزل هم پکې شته او ډیر د شعر ډولونه پکې دي، نو تاسو دا راته وایاست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کیږي، نو تاسو چیرته زده کړې کړې دي؟
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلی، ښوونځي ته نه یم تللی، خو په کور کې مې له خپل نیکه نه سي، هغه یو ډیر ادیب و داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې عالم یې لاره، نو له هغه څخه مې له ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي، او هغه موږ ته ډېر په مینه او په ډېر ښه اندازې موږ ته زده کړې راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایاست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده، نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستانې ولولي او هغوی ما ته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ شوي دي یا نه دي خوښ شوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي د هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک، شعر بې الهامه، زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکل دي او کله دوه درې میاستو کې دوه بیتونه هم نسم لیکلی، نو شاید همدا الهام
خبره وي. ستا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر دی، یعنی اغیز د کوم شاعر شعرونو پتا کړی دی؟
اغیز ما له ماشومتوب نه مې کوم شعرونه لوستي دي، په سر کې به مې اولنی شعر چې ما کله زه له شعر سره اشنا شوی یم او هغه شعر ما لوستی هغه د حضرت حافظ شیرازي شعر دی چې هغه ما ولوستو، نو هماغه د شعر سره لومړی ځل چې زه اشنا شوم هغه و، نو هغه به ډېر مې خوښ سو، که نه هغه وخت په معنا او نه پوهېدم خو بیا هم په ما یاثر وکړو، بیا مې زما مور شاعره وه، د مور شاعرم شعرونه به مې همیشه لوستل او ډېر به اثر راباندې کوو، زما کور کې زما عمه شاعره وه، د هغې شعرونه به مې ډېر ډېر لوستل او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغسې شعر ولیکلی سم.
بله، تاسې د حافظ شیرازي یادونه وکړله، حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی، نو تاسې فارسي شعرونه لرئ؟
نه، ما خپله فارسي شعرونه نه دي لیکلي، خو مګم ډېره مطالعه مې فارسي ادبیات مې ډېر مطالعه کړي دي او ډېر زیات مې خوښېږي د حضرت حافظ شیرازي، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسي ادبیاتو مې ډېر لوستي دي، ډېر مې خوښېږي، او زما نیکه هم د فارسي ادبیاتو ډېر مینهوال و، په کور کې کتابخانه لرله، نو هغه کې به مو مشاعرې ترسره کولې خپلو خویندو ورونو سره، نو دا زما لپاره له خپل نیکه نه ډېرې خوږې خاطرې لرم. او هغه
تاسو د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډېر اورئ او په کور کې له ځانه سره وایاست؟
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لوسته مې ډېره مې خوښېدله، بیا د معاصرو کې د ډېرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډېر خوښېږي او ډېر مطالعه کوم، لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډېره مې خوښېږي، بار بار لولم او هېڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعري ده، د استاد د سعود صاحب شاعري ده، درویش دوراني استاد شاعري ده، د ډېرو د معاصرو کې د ډېرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همیشه لولم او ډېر زیات خوند پرې
اخلم. اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو چا ته دې ورښکارا کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې شعر ولیکه خپل نیکه ته مې واوراوه،
بیا د هغې عکس العمل
ډېر زیات خوښ کړ، ډېر زه وهڅوم، ځکه هغه شعر ما لیکلی و، نو ډېر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتله خو ما لیکلو جرات به مې نه شکر، همیشه به د شپې له خوا به مې ډېر ذهن ته شعرونه راته، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله، خو لیکل به مې نه شو، ما ویل دا به دومره ښه شي نه، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي وو هغه ډېر لوړ و، او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه دی، باید وې نه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسو کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
نه، تر اوسه هېڅ سندرغان ته شعر نه دی ورکړی، ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر شوي، نه اخبار سکي چاپ، دا لومړی ځل دی چې کتاب مې چاپ سو،
د دینه پاس تاسې د سه هوډ لری چې سندرغاړو ته دی خپل شیرونه ورکي او اغوی دی په کمپوس او په موسیقي سره وای
که سندرغاړي خپل اوغړی ویل ولې دی اغوی خوښي ولې نو د سه تحمیلی نه سه ورته هم زما شیر ول ولې که خپل اغوی وغړی خوښي ویل ولې نو
نو تاسې ممانعت نه کوي یعنی تاسې موافق یاست ورسره
بلې او چې دی وایلو
دې دا انګیزه د شعر ویلو څنګه تاسې ته پیدا شوله تاسې څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسې شاعري کولای شئ تاسې به شاعره کیدلای شئ
دا د شعر سره ډیره مینه وه چې ما به کله شعر لوسته نو ځینې هماغه د ما ته به دا زړه ته مې دا راتله چې کاشکې ما هم لیکلی وای نو بیا به همدا اوسې ځینې بیتونه منظوم هغه به مې جملې به مې ذهن ته راتلې نو بیا مې ویل چې همدا اوسې دا باور مې وکړم راځه لیکلی سم یو څه باید ولیکم او ډېر مې ارمان مې و دا مې ډېر ارمان و همیشه به مې له نیکې سره هم دا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم شعر ولیکلی سم نو هغه به ډېر ما ته ډاډ راکوه او زه به یې هڅولم چې ته کولی سې همیشه به راته ویل چې ته کولی سې به یو ښه شاعره سې هغه د مثال به یې راته د اقبال لاهوري هغه باید ډېر ویلو سې در طلب کو شمه دی دامن امید ز کف در طلب کو شمه دی دامن امید ز کف دولتی هست که یابی سر راه گاه دا شعر چې زما د ارمانونو ژوندۍ ساتل او زه دې ته وحسلم چې
د شعر دنیا ته یې راوستلې ډېر ښه اغلی سیدې تا سره ستاسې ټولګه ده نو غواړم چې له دغې ټولګې نه بیا هم یو غزل ووایاست
سمه دی یو غزل به ووایم په دې هیله چې ستاسو د اورېدونکو د خوښې وړ وګرځي
مهرباني وکړئ
غزل دی وایي ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه مرهم مې په زخمي زخمي احساس کېږده او راشه سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږده او راشه
بله په ژوندانه کې دې بریالي وي او دا چې زموږ بلنه مو منله او راغلی زموږ سټوډیو ته الله تاسو نه ډېره زیاته مننه
تاسو نه هم ډېره مننه چې ما ته مو د ښکلي خبرونو ته بلنه راکړه ډېره زیاته مننه
د زمان له بدلون سره د خلکو مصروفیتونه هم زیات شوي خلکو خخوي چې لږی مودې څخه ډیر کار واخلي دغه غوښتنه په لندو کې سو هم تاثیر کړي ځکه خلک واړي چې په کم وخت کې یو لوی پیغام ترلاسه کړي نو هم دا ده چې په اوس وخت کې خلک لندي کیسې لا لندي لیکي د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکارا د اجمل پسرلی لندي کیسه وړاندې کوي
زرپانه د کشتی دو څراغونه لکه په تور شپه کې د ترهیدل پښو خبرګې سترګې بیرې رانیږدې کېده ژغې نه وو کې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړې وو سړک لور ته څک سوم د موټر غرهارې مې تر غوښ سو خو څه نه وو کښتۍ ته مې وکتل نه ښکارېده شایي څراغونه به یې د پولیسو له ویرې مړه کړي وو قاچاق وړونکو ویل چې د شپې کله ناکله پولیس ګزمه کوي چې څوک د اوبو له لارې په بیړیو کې اروپا ته تیر نه سي په واټساپ کې پیغام راغی اوس ځان چیرته غلی کړه چې پولیس خبر سوي ممکن سهار وختي ولاړ سو د سړک خواته پورته سوم له لرې مې پر یوه موټر سترګې ولګېدې څراغونه یې د کښتۍ د څراغونو په څیر ځلېدل خو کښتۍ ته مې هیله وه چې ما به اړوي دی تراغونو ویرولم چی ما بوری لندی می زن و شویو لیوی بوتی سرکشه نستم موتر تیر سو و ما تا یه ویلی وی چه ده ترکیه پولیس کل نکل ده سمندر غاری تا پمرو سراغونو دریجه شمال یخ لگه ده لبایی کمی جاکت را ویست جاکت می واغست پر شوگو می پشه وغزوله پریوتم ده شمال لپشه ها او ده چپول چرپا پرته جاخو جوخ نو سترکی می درنه سوه رخ می وارد ناشناو سترک می پر اوبو دل مر پرتو ورانگو تو برشده سر تا می پولیس ولارو اسنادی و غشتل
استاد ناشناس د افغانی موسیقی یو مشهور سیره ده هغه لزګونه کال په خوای وسندره ویلی و محبت اول اسانه په نظر راغه دا سندره په پښتو کې دومره مشهوره او مقبوله شو چې لا هم د غنو مینانو په ژبه راځي ریشما شفا دغه سندره په نوی انداز ویلي او خاغلی ناشناس ته نظرانه کړي د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې هم دا سندره اورو
ورخمین خیال